د مخام شپږ بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو نننۍ ماخمنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعته خبري مجلې په راپورونو کې به واورئ چې پر روانه جنوري میاشت کې په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه جوړیږي او د سولې د هڅو په اړه بحث کوي. د ولسي جرګې د مرستیال مشر ظاهر قدیر د څرګندونو په اړه به هم راپور درکړو چې دا ځلې د ملي اردو یا ولوا له داعش ډلې سره په همکارۍ تورنه کړې. د خبري مجله زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لمړی د خبرونو سرچکی، افغان ولسمشر هغه اوازې ردوي چې ګونی افغان ځواکونه د مستقلو عملیاتو اجازه نه لري. د افغانستان ولسي جرګې په وزارتونو او دولتي ادارو کې د سرپرستۍ د تنظیم قانون طرحه تصویب کړه. او د ایران ولسمشر وایي مسلمانان باید د خپل دین څیره ټولې نړۍ ته شکړي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر هغه وزیر دوي چې ګونی افغان ځواکونه د مستقلو عملیاتو اجازه نه لري. ولسمشر غنی نن د دفاع وزارت د نوې ودانۍ په پرانست غونډه کې وویل چې امنیتي ادارې هر ورځ په بیلابیلو برخو کې عملیات کوي.
اوازې وسی چې چاته د عملیاتو اجازه نشته. دا څنګه اجازه نشته چې لس میاشتې کېږي حداقل چې هر ورځ مو 15 ځایو کې عملیات کوي.
شاغلی غنی وویل چې مخالفینو غوښتل چې افغانستان په دوو بیلابیلو جغرافیو وویشي، خو هغه هدف ته ونه رسیدل. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې په یو شمېر سیمو کې افغان ځواکونو ادعا کړې وه چې دوی له وسلوالو مخالفینو سره د عملیاتو پر مهال مستقل نه دي. د افغانستان ولسي جرګې په وزارتونو او دولتي ادارو کې د سرپرستۍ د تنظیم قانون طرحه تصویب کړه. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له دې وروسته هیڅ یو حکومتي چارواکی نسي کولای چې له دوو میاشتو ډیره موده سرپرست پاتې سي. دا قانون په داسې حال کې تصویب شو چې اوس مهال د افغانستان دفاع وزارت د ملي امنیت عمومي ریاست لوی څارنوالي او څو ولایتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو مسؤلین له داعش سره په همکاري تورن کړل. شاغلی قدیر نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکیلانو ته داسې اسناد وښودل چې د داعش اړوند وسلوالو ته د حکومت لخوا کارتونه ویشل سوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایند ظاهر قدیر دغه ادعاوي بې اساسه وبللې. له دې وړاندې شاغلی ظاهر د ملي امنیت شورا او یو شمېر نور چارواکي هم د داعش په همکاري تورن کړي وو، خو دغې موضوع ته ټاکل سوي پلاوی تر اوسه د تورنو سپیناوی نه دی کړی. نامعلومه وسلوالو په کندهار کې یو واکسیناتور وژلې او یو بلې ټپي کړې ده. د دغه ولایت د والی ویاند سمیم خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې پېښه نن سهار د څلورمې امنیتي حوزې په برمبوتاتو کې سوي خو حمله کوونکي تښتېدلې دي. سمیم خپلواک وویل چې دواړه ښځې د یوې کورنۍ غړې دي. د پېښې مسؤلیت تر دې مهاله چا نه دی منلی. اوس یو څو بهرني خبرونه. د ایران ولسمشر وایي مسلمانان باید د خپل دین سره په چې د په وینا د اسلامي دولت یادایش غونډې د سختري زړه لخوا ځانمنه سوي شکړي. حسن روحاني د یک شنبه په ورځ په تهران کې یو اسلامي کانفرنس ته وویل نن مو تر ټولو ستره وظیفه دا ده چې د نړۍ په عامو افکارو کې د اسلام تصویر بهتر کړو. روحاني په عین حال کې پر اسلامي هوادونو انتقاد وکړ چې په سوریه، عراق او یمن کې د په خبره د وژنو او وینې تویدنې په وړاندې چوپ خوله پاتې دي. د سوریه په لویدیځ کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یو شمېر سنی جنګیالي د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره شوي او ودانیو څخه خوندي ځایونو ته ایستل شوي، او په بدل کې به سلګونو شیعه کورنۍ د یاغیانو لخوا له محاصره شوي دوو ښارونو څخه خوندي ځایونو ته ایستل شي. د لبنان پولې ته نږدې په زبادانی ښار کې اکثره سنی جنګیالي نن بیروت ته د تلونکې یو بس په وسیله استل سوي دي. دوی به له هغه ځایه ترکیه ته ولاړ سي چې وروسته به کولای سي له هغه ځایه سوریه ته د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ سي. په همدې حال کې په دوه محاصره سوي شیعه ښارونو کې شاوخوا 300 کورنۍ به له ادلب ایالت څخه د مځکه لالاری ترکیه ته ځاو له هغه ځای به بیروت ته پرواز لري. تمکیږي دا کورنۍ په سوریه کې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ سي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي دا به سمه نه وي چې په ترکیه کې د کردانو له مخکښ ګوند سره خبرې وسي، ځکه چې د ده په وینا دې ګوند د انقرې لخوا د روسي الوتکو ویشتلو په ګډون بې احترام خبرې کړي. داود اوغلو نن په استانبول کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې ده د کورد پلوه خلق ډیموکرات ګوند سره د دوی د څرګندونو په خاطر د نوي اساسي قانون په اړه له خبرو ډډه کړې ده. داود اوغلو او د خلق ډیموکرات ګوند مشرتابه په کورد سیمو کې د پالیسۍ پر سر اختلافات لري، خو د مخکې د سیاسي ګوندونو په مشرانو غږ کړی و چې د نوي اساسي قانون د تیاری په اړه دې خبرې وکړي. واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند هیله لري چې نوی اساسي قانون به ترکیې ته یو اجرایوي ریاستي نظام ورکړي. د خلق ډیموکرات ګوند دوهم مشر صلاح الدین دمرتاس تیره اونۍ مسکو ته د خپل سفر پر مهال د انقرې لخوا له سوریې سره پر پوله د روسي الوتکې ویشتل غندلی و. هغه وخت داود اوغلو د ده خبرې د خیانت په معنی بللې وې. جنوبی کوریا او جاپان یو موافقه کړې ترڅو هغه لسیزې اوږده معزله حل کړي چې د کوریایي ښځو په اړه رامنځته سوې وه. له دغو ښځو څخه د جاپان د پوځیانو لخوا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال په زوره ناوړه جنسي استفاده کېده. د موافقې له مخې جاپان ژمنه کړې ده چې له هغو کوریایي ښځو سره د 1 میلیارد ین چې له 8 میلیونه او 3 لکه ډالرو سره سم دي مالي مرسته وکړي. او د پولند ولسمشر یو تعادله سوی لایحه تصویب کړ چې د محکمو د پریکړو د څرنګوالي په اړه د منتقدین وایي چې دا به په غیر عادلانه توګه په محکمو کې د حکومت نفوذ پیاوړی کړي. د لایحه له مخې چې د ولسمشر اندری داودا لخوا نن تصویب سو، 15 کسیز محکمه باید له جګړې سره اړوند قضیو کې خپل اکثر پریکړې د لږ تر لږه 14 قاضیانو په حضور کې وکړي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو ماخامنې خبری مجله او قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغان ځواکونو پر وړاندې ناسم تبلیغات د دوی د خوشینۍ باعث کیږي او باید چې دا تبلیغات سمدستي بند شي. پر روانه جنوري میاشت کې افغانستان، امریکا، پاکستان او چین په کابل کې غونډه کوي او د افغانستان د سولې پر هڅو به بحث وکړي.
په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د څو هیوادونو ترمنځ یو فکر وي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وروسته لدې چې په یو ورځنیو لوبو کې په لسو غوره ټیمونو کې راغی، د کرکټ شورا د دایمي غړیتوب د ترلاسه کولو په لټه کې دی.
مجمعین چې د 2018 په پیریبه د کرکټ د بینالمللي شورا اعتماد هم په ځان باندې نور زیات شي. دایمي اوس بیا د کرکټ د بینالمللي شورا و
نړیوالو مسایلو ته کتنه هم لرو او همدرز نور موضوعات هم لرو. د دې خبرونه تر پای را سره اوسئ. زمږ غږ آزادۍ رادیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل چې د افغان ځواکونو په اړه ناسم تبلیغات د حکومت د خوشینۍ باعث کیږي او دا تبلیغات باید سمدستي بند شي. ښاغلی غنی نن د افغانستان د ملي دفاع وزارت د نوي ودانۍ د پرانیستو په غونډه کې وویل چې د افغان ځواکونو قرباني کله هم نه هیریږي او د هغو د مجهزولو لپاره له یوې ورځې تر بلې پورې کار روان دی. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت د افغان ځواکونو د بریا لپاره نړیواله او سیمه ایزه همکاري مهمه بولی او وایي چې افغانستان اوس مهال له نړیوال تروریزم سره مخامخ په جګړه کې دی. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني نادیده نه نیول کیږي او د دوی په وړاندې باید منفي تبصرې او ناسم تبلیغات بند شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ملي دفاع وزارت لپاره د نوي جوړ شوي ودانۍ د پرانیستو په مراسمو کې له خلکو او مدني ټولنو وغوښتل چې په هر ډګر کې له خپلو ځواکونو دفاع او ملاتړ وکړي. هغه ویل چې ځواکونه کله هم د کوم جنگ نه دي تښتېدلي چې په اړه یې منفي څه ویل شي.
در میدان جنگ روحیم سربازان
د جګړې په ډګر کې زموږ د سرتیرو روحیه کمزوري نه ده، ولی ځینې وخت غلط خبرونه او مضرې تبصرې چې په رښتینې اساس نه وي د دې سبب کېږي تر څو پوښتنې پیدا کړي چې زموږ قربانۍ ولې د باور وړ نه ګرځي، ولې زموږ د روحیو په برخه کې پوښتنې شته. که څوک څه پوښتنه لري، اردو مو د نورو هیوادونو له ځواکونو سره پرتله کړئ چې پراخې سیمې یې پرېښي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت لپاره نوې ودانۍ په 15 پوړه کې په عصري او پرمختللي شکل جوړه شوې چې ویل کېږي د نننني دور ټول مجهز وسایل لري. دا ودانۍ د امریکا متحده ایالاتو او جرمني په ګډه بشپړه کړي چې ویل کېږي 200 میلیون امریکایي ډالر مصرف پرې راغلی دی. له دې وړاندې په روانه میاشت کې افغان حکومت د کورنیو چارو وزارت او د ملي شورا لپاره نوې ودانۍ هم پرانستي چې ویل کېږي ورسره به کارونه لا منظم شي. جمهور رئیس غني په وروستۍ دغه غونډه کې هغه واضح هم رد کړي چې ګویا افغان ځواکونو ته د عملیاتو اجازه نه ورکول کېږي. هغه ویل چې عملیاتو ته په لوړه کچه تصمیم نیول کېږي او هر ورځ افغان ځواکونه په خپلواکه توګه نږدې 15 عملیات ترسره کوي. جمهور رئیس غني افغان ځواکونو ته د ډېرې پاملرنې او په دې اړه د منفي تبلیغاتو د بندېدو په اړه داسې مهال خپل غږ پورته کوي چې په افغان حکومت ډېر انتقادونه دا کېږي چې د خپلو ځواکونو ته چیز ته سمه پاملرنه نه کوي. بلخوا د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي چې د ملي وحدت حکومت افغان ځواکونو ته پاملرنه تر بل هر وخت ډېره کړي او دا ځواکونه د تجهیزاتو په حال کې دي. ښاغلی ستانکزی ټینګار کوي چې هیڅ کوم هیواد د تروریزم سره مبارزه په ګوهې ځان نشي ګټلی او په دې اړه باید د ټولو هیوادونو یو له بل سره همکاري وي.
ما امروز در یک مبارزه
دی وای موږ نن ورځ د نړیوال توریزم سره په مبارزه کې قرار لرو. په دې نړیواله مبارزه کې زموږ سره نړیوال مرستې اړینې دي. دا ځکه چې توریزم پولې نه پیژني او په یوازې ځان هیڅ کوم هیواد نشي کولای په دې مبارزه کې بریالیتوب ته ورسیږي. له دې امله هم سیمه ایزه هم نړیواله همکاري او هم د افغانانو یووالی د دغه مبارزې په بریالۍ کېدو کې مهم رول لري.
نقش عمده او اساسي را دارد.
له بل پلوه جمهور رئیس غني وایي چې د هندوستان لمرستو وروسته د امریکا د متحده ایالاتو لخوا به هم په نږدې راتلونکي کې یو شمیر جنگی تیاری افغان لوري ته وسپارل شي. د دې وړاندې هندوستان د تیرې جمعې په ورځ افغانستان ته درې جنگي هلیکاپټر سپارلي چې افغان حکومت یې د جنگ په ډګر کې د برلاسه کېدو لپاره یوه ښه لاسته راوړنه بولي.
د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده چې نن د دفاع وزارت د نوې ودانۍ د پرانیستو په مراسمو کې وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په اړه ناوړه تبلیغات دی ډیر خوشینه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو د ظرفیتونو د لوړولو او مسلکي توپ هڅې تیزې کړې دي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره نن د پولیسو اکاډمۍ څخه د څه کم 890 افسرانو د فراغت په مراسمو کې وکړي. په دې اړه د ازادۍ رادیو خبریال راپور راکوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نوو فارغ شو افسرانو په ګمارلو سره به د پولیسو ظرفیتونه لوړ او مسلکي چار به ډاډمن شي. دا خبره د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د دوشنبه په ورځ په کابل کې له پولیسو اکاډمۍ څخه د 290 افسرانو د فراغت په مراسمو کې وکړه. خاغلی علومی وویل د پولیسو نوی افسران به د مرکز او ولایتونو په قطعاتو کې ستونزې په ګوته او د حل لپاره به هڅې وکړي. د پخپلو خبرو کې د پولیسو د وړتیاو لوړولو سربیره د بیلابیلو تروریستي ډلو په لمنځه وړلو هم ټینګار وکړ.
ګروهی تروریستي داعش د یک دو ولایت افغانستان
د داعش تروریستي ډلې په یو یا دوه ولایتونو کې سره پورته کړی په هیګم دای وستون زده خو مکټولو ته په کار ده چې د خلکو د اناناتو عقیدو او داسې نورو ارزښتونو په پام کې نیولو سره دوی ته په بنیادی توګه د سره پورته کېدو اجازه ورنکړو.
په دې ورځ د افغانستان د پولیسو اکاډمۍ د جنایي علومو امنی لوجستیک او سرحدي پوهنځیو څخه 290 پولیس افسران د دوهم سارن پر رتبه فارغ شول. د کورنیو چارو وزیر وویل دغه محصلان د 12 ټولګیو فارغان او څلور کاله مخکې د کانکور د ازموینې له لارې د پولیسو په اکاډمۍ کې شامل شوي وو. د مسؤلینو د معلوماتو لمخه له 2000 لومړی میلادي کال راهیسې لدې اکاډمۍ څخه تر اوسه سکم 40 مسلکی پولیس فارغ شوی چې په قطعاتو کې مثبت بدلونونه راوستي دي. د کورنیو چارو وزیر د پولیسو پر نو فارغو افسرانو تاکید وکړ چې د هیواد حکومت او خلکو دښمنان که په هر جامعه کې وسی پر وړاندې د جدي عمل وکړي. د فارغ شو افسرانو ته دا هم وویل چې د قانون نافذول، د خلکو حفاظت، د بشري حقونو مراعاتول، له وسلو مهماتو او وسایتو سره احتیاط کول او داسې نور هغه څه دي چې باید پام ورته وشي. د نوو پولیسو د فراغت په مراسمو کې تاکید وشو چې دغه افسران د دوی د مسلک سره سم د واسطو او مداخلو پرته پر دندو وګمارل شي. د کورنیو چارو وزارت وای افغان پولیس اوس مهال د هیواد په ټولو ولایتونو کې هغه ځایونه هم ډک کړي چې پخوا پکې بهرني ځواکونه میشت او د مخالفینو پر ضد په جنگ کې وو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کابل امنیتي او روغتیایي چارواکي هوایی ډګر ته نږدې د نننۍ انتحاري حملې د مرګ ژوبلې په اړه ضد و نقیز ارقام ورکوي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د انتحاري حملې چې د یو کورولا موټر په وسیله وشوه یو ملکي وګړی وواژه او دیارلس نور یې ټپیان کړل. خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې له دې چاودنې له دیرشو زیات خلک ټپیان کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
په کابل کې د نن ورځې انتحاري حملې او د پیښې په سیمه کې د اطفایو او امبولانسونو غږونو یو ځل بیا د ښار د اوسیدونکو ژوند نارامه او د امنیتي چارواکو په خبره زیان یې هم تر ډیره ملکیانو ته وړوه. دغه انتحاري حمله چې سهار د 2 بجو په شاوخوا کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په ختیځه څنډه کې وشوه مرګ ژوبله هم لري، خو د مرګ ژوبلې ارقام بېلابېل ښودل کېږي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي د پیښې په سیمه کې وویل چې دا موټر بم انتحاري حمله وه چې له امله یو کس وژل شوی او د ښځو په شمول دیارلس عام وګړي ټپیان شوي دي.
دغه عام سړک ده او د خلکو کورونه دي. تاسې وینئ چې دلته نه کوم نظامي تاسیسات شته، دوی په نظامي کسانو انتحار کړی وي. دا موټر انتحار کوونکی او ډاک له انفجاری مواد او انتحار کړه. په نتیجه کې د موږ دیارلس نفره د دغه ځای اوسیدونکو لپاره دغه لارې ابیرین ټپیان شوي دي او یو نفر شهید لرو. صدا ټول عام وګړي دي.
د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو قمندان حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې درې ترکی وګړي هم ټپیان شوي دي. د چاودنې یوې خواته د نظامی هوایي میدان احاطه او بلې خواته جومات او دوکانونه دي چې د عیني شاهدانو په وینا تر ټولو ډیر تلفات په جومات کې په درس لګیا ماشومانو ته اوښتي دي. نجیب الله د سیمې اوسیدونکی همغه مهال د سودا اخیستلو لپاره له کوره راوتلی و. هغه د خپلو سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته داسې بیان کړ.
دغه موټر کې مرسیډیز روان دی کې خارجات بناس
خالد بیا د مدرسې زده کوونکی ده چې د ټپونو له امله اوس په روغتون کې بستر ده.
د مدرسې په رخصتی میشه قرآن شریف ما دست ما بود، دیدم که دست ما اوگار بود طرف شفاخانه آوردی ما را.
د روغتیا ته برخی چارواکي بیا د امنیه قمندانۍ د معلوماتو په خلاف د ډیرو کسانو د ټپي کېدو خبره کوي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې له ټپیانو یې لیدنه کوله ازادي راډیو ته وویل چې له دې حملې 1.5 ټپیان په روغتونونو کې بستر شوي او یو کس هم وژل شوی دی.
13 مریض د شفاخانې وزیر اکبر خان
دیارلس ناروغانو د وزیر محمد اکبر خان روغتون ته مراجعه کړې ده او 13 ټپي ماشومان د ماشومانو په اندرا ګاندي روغتون کې بستر دي او الحمدلله د ډیرو مراجعه کوونکو وضعیت ښه دی.
د دغې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. د دغې ډلې یوه ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې ویلي چې د چاودنې له امله یې 10 بهرني او 3 افغان عسکر وژلي دي، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. دغې حملې په داسې حال کې په کابل کې لسګونه کورنۍ د غم ټغر ته کینولي چې له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې د ژمي پر مهال به د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کم شي. د کابل ښار اوسیدونکي لکه د تل په څیر له امنیتي ځواکونو غواړي چې د ښار د امنیت ټینګښت ته جدي پام او د ورته حملو مخنیوي لپاره خپلې هڅې ډیرې کړي.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې په راتلونکي جنوري میاشت کې به په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون یو غونډه جوړ شي او په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې په اړه بحث وشي. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به د هغو خبرو او ژمنو په اړه بحث وشي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه شوي وي. د سولې عالي شورا هم د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره دا غونډه چې چین او امریکا هم برخه پکې لري هیلې بخون کې بولي. د صفی الله ستانکزي په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري. بلاخره د دې وخت راورسید چې د امریکا او چین په حضور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو په اړه بحث وشي او داسې پریکړې پکې وشي چې ماتېدل به یې هر یو لوري ته سخت تمام شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دا څلور اړخیزه غونډه د 2018 کال د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړیږي. ښاغلی فیصل وویل دا به یوازې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې نه وي، بلکې امریکا او چین به هم پکې ښکېل وي چې که یو لوری هم پرې عمل ونه کړي هرومرو به تر فشار لاندې راوستل شي.
څور اړخیز غونډې پلان دی چې د راتلونکي عیسوي کال په پیل کې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړ شي. په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان تر څنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او فعالیتونو تعقیب دی چې د آسیا د نړۍ هیوادونو په کنفرانس کې شوي او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او اماده کېدل څو هیوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او هغه باندې عمل نه کول شاید ډیره سخت وي.
کغلی فیصل هغه ګنګوسی رات کړی چې ګواکې پاکستان به د افغان سولې د خبرو په سر د بحث لپاره ځینې شرطونه هم ولري. پاکستان په داسې حال کې د افغان سولې د خبرو لپاره بحث ته چمتو کیږي چې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې لنډیوالو سره کله کژمنه وکړي چې د افغانستان د سولې لپاره به هڅه وکړي. امریکا او چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په لومړی پړاو خبرو کې هم د څارونکو رول درلود. اخو د سولې علي شورا وایي چې امریکا او چین په پاکستان او افغانستان کې ډیر نفوذ لري او د دوی حضور به په یاد څلور اړخیز غونډه کې د تنور هم لار هواره کړي چې د سولې د خبرو لپاره بحثونه خې نتیجې ورکړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد ازادي رړوي ته ویل چې پاکستان به هر مرو د افغان سولې په باب له امریکا او چین سره هر ډول همکاري ته چمتو وي.
د پاکستان د حکومت رول د بین المللي ټولنې په ارتباط باندې یو انفعالي رول ده. کله چې بین المللي ټولنه تصمیم ونیسي ما په اخر باندې د پاکستان حکومت له و سره همکاري کوي. د پاکستان د حکومت همکاري یقینا په افغانستان کې د سولې د پروسې سره ډېر زیات هم
کوي. ښاغلی مجاهد په داسې حال کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزه غونډه مثبته وبلل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل ته په خپل وروستي سفر کې له افغان چارواکو سره د دې غونډې په جوړېدو موافقه وکړه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د خزو شبکه وای افغان حکومت په تصمیم نیونکو ارګانونو کې د خزو حق هیر کړی. د دې شبکو غړو نن په کابل کې په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د حکومت په جګو پوستونو کې له خپل ژمنو سره سم خزه په کارو ګماري. په عین حال کې افغان چارواکي وایي چې حکومت د خزو د حقونو په برخه کې پر خپل ژمنو له هم ولاړ دی. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادۍ رادیو د خبريال خان محمد سین پراپور کې واوري.
که څه هم حکومت ډیر ځله تاکید کړی چې د حکومت په لوړو پوستونو او تصمیم نیونکو ارګانونو کې به د ښځو ونډه لپامه و نه غورځوي، خو د افغان مېرمنو شبکه وایي چې حکومت په دې اړه خپل ژمنه هېرې کړې دي. د دې شبکې غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې په لوړو دولتي پوستونو د ښځو نه ګمارلو د دوی پر وړاندې تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده. د دې شبکې غړي محبوبې سراج وویل حکومت د دوی غوښتنې لپاره غورځولې دي.
زنهای افغانستان با آمدن حکومت وحدت ملی باید مقدار توقعات
د ملی ولی د حکومت لراتک سره افغان میرمنو هم یو لړ غوښتنې درلودي. په دې کې د خزینه والیانو، د وزارتونو د مرستیالانو او د ستر محکمې غړي توب خو په خوشنۍ سره چې داسې سمو ونه لیدل باید حکومت دې موضوع ته پام وکړي.
د یاد شبکې غړ وویل د غور ولایت له مقام څخه د خزی لری کولو او همدارنګ د ستر محکمې په عالی شورا کې د وی خزی نګ مارلو اندېخمنې کړې دي. دوی وویل لدی ښکاری چې حکومت د خزو د لاسته راوړنو پر وړاندې بې پروايي خي. دوی له حکومت او غوښتل چې د خزو حقونه دي په دوهمه درجه کې نشمیري. دوی تاکید وکړ چې که حکومت د دوی ظرفیتونه او وړتیاوي بې اهمیت وګڼي اړ بشي چې عدالت ته مخ کړي. افغان چارواکي وایي حکومت د خزو د حقونو ورکولو ته ژمن دی. د جمهور رئیس د وایاند مرستیال ظفر هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما در قوای عالی ستر محکمه افغانستان و در رده های مختلف
د ستر محکمه په عالی شورا په مختلفو پوستونو کې د خزو ونډه باید زیاته شي. هڅه کوو چې د دولت په تصمیم نیونکو ارګانونو کې د خزو ونډه زیاته کړو.
خاغلی هاشمی دا هم وویل چې که اوس مهال په دولتي ورګانونو کې د خزو ونډه ولیدل شي د پخوا په نسبت زیاته شوي او دا لړۍ به ادامه ومومي. اوس مهال د لوړو زده کړو، د کار او ټولنیزو چارو، د خزو چارو او له مخدرو موادو سره د مبارزې وزیران خزی دي. سربیره پر دې هم دا اوس څو تنه خزی د والی او سفیرانو په توګه ګمارل شوي دي.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د کندهار د سوداګرۍ د خونو مشر وایي له کندهاره د 10 میلیون ډالر په ارزښت انار بهر ته صادر شوی. حاجی نصر الله ظهیر له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې د انار د حاصلاتو لپایل بیا تر اوسه 10000 ټنه انار په راجستر او 10000 ټنه نور په غیر راجستر ډول بهر ته صادر شوی دی. د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتینی له خاغلی ظهیر سره مرکه کړي.
د انارو سیزن در پروش کال په اندازه باندې ډیر صحیح راغلی وو. لاخم په اخر کې تاسو په جریان کې یاست چې کال ګرم وو، انار ژر نسو پاخه، نو بارانونه پر وسو. په اخر کې د ازمر ساجرا تاوانیان شوله، نو په دې خاطر باندې ان شاء الله بیا هم تقریبا د لسو او یو زرو شاوخوا تنه انار تلی دی په ساجراتو باندې. البته هغه ساجرات دي چې زموږ د اوتاک تجارت او د ګمرک سره راجستر شوی دي، خو غیر راجستر در دی شزرو او فنزه دی زرو تنه باندې نور هم غیر راجستر تلی دي. ځکه چې زموږ دوی ولسوالۍ د شهر د باندې دي چې وا د مارو د ارغسان ولسوالۍ ده او نیمه د ډند ولسوالۍ ده، نو په دې لحاظ باندې دا انار اکثر غیر راجستر تللی دي چې هغه مشته ګمرک وي او تاک تجارت ته نه راغلي، نو په دغه اندازه باندې انار تللی دي. د پروش کال په پرتلا زموږ د پیسدي کاچه د پروش کال په پرتلا د گیشو 15 په شاوخوا کې اضافه شوی دي چې سر حاصلات شو. خو دغه یو اخیری دغه چې پیښو چې باران پر وسو ډیر انار زموږ ضایع ولې چې هغه په خپل انار په باران وي، نو درد پیدا کی بیا ترانزیت کېدلای نسی، په ترانزیت کې نسی تلای.
دغه انار کوم هیوادونو ته صادر شوی؟
دغه انار پاکستان ته، هندستان ته، دوبۍ ته او جرمنی ته، مالیزیا ته هم په لږ اندازه باندې تللی دي او جاپان ته هم په لږ اندازه ولاړل. خو بدبختانه دغه انار باران کنه وای پرسوي، نو شاید زموږ انار دغه نو ملکو ته هم ډیر تللی وای. خو هغه د باران په سبب باندې چې دي زخمیان شوله، نو نسوای کولای چې دي د خارجي مارکیټو ته ورسیږي، نو زموږ صادرات هم بلا ودرېدل. او کدا چې نو ان شاء الله زموږ صادرات سرت سرویس په ساتي تاوزایش پیدا کاوه در پروش کال په پرتنه باندې.
دا سی ویل کیږي چې پاکستان د کندهار انار په خپل نوم نور هیوادونو ته صادروي.
دا معلومه خبر ده چې زموږ انار پاکستان هم نور هیوادو ته استي، هندستان هم استي. په دې کې هیڅ شک نشته چې دی بیا له ته پیاد جلا کېن کی، خو البته دی د کارګو د غلری سولتونه زموږ په افغانستان کې د کارګو سولت نشته چې موږ د خپل د اواده لاري باندې انار واسو پارس کوس جرمني ته چې دی هم موږ په ډیر مشکلاتو باندې پر ایران باندې یا پر جخوا باندې جو، نو که موږ کارګو ولرو زموږ انار به خل راسن واغه ملکو ته دی. نو ان شاء الله موږ سش کال د چین سره دا دغه کړی دی چې اوس په دغه یو 4-5 ورځې کې زه د کابل ته تللی وم، نو غو سره مخبر وکړلې چې زموږ وزارت زراعت او تجارت د دې سره هغه مائده امضا کی چې زموږ تجارتي اړیکې د دې سره الهسي، نو کال د پار به ان شاء الله زموږ انار چین ته هم لاړ شي.
وبخیر د کندهار د سوداګری د خونو مشر حاجی نصر الله ظهیر وچله ازادي رادیو سره په مرکه کې د کندهار د انار د صادراتو په اړه معلومات ورکول. خاغلی ظهیر ویل چې سکال د 10 میلیون ډالر په ارزښت له کندهار انار بهر ته صادر شوې دي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د شپه زموږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. قدرمن اوریدونکو د خبری مجله ورورو پای ته رسیدي، خو مخکې له دې چې زه احمد تکل تاسو راخدای پمنی وکم، یو پزړه پوری خبر ستاسو لپاره لرم. د جنوبی اسیا د اتلولې د لوبو په لړۍ کې همدا شیبه د افغانستان او مالدیو د فوټبال د ټیمونو لوبه په هند کې روانه ده. د لوبې لومړی هاف ټایم پای ته رسیدلی او نتیجه څه فکر کوئ؟ څو دوه د یو په وړاندې د افغانستان په ګټه. همدا شیبه لومړی هاف ټایم پای ته رسیدلی. اوس تفریده او په څو شیبو کې به د لوبې دوهمه برخه هم راتلونکي 15 دقیقې پیل شي. له ازادۍ راډیو سره اوسئ، موږ به بیا هم د دې لوبې وروستي معلومات درکو. که افغانستان دا لوبه وګټي که یې ونه ګټي، په هر صورت افغانستان لوبه له مخکې نه د بنګلادیش مخکې د بنګلادیش 0-0 په وړاندې او بوتان 3-0 په وړاندې مات کړی وو. نو ځکه د